نمونه ستړی مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. تاسو مخک لا ساته رادیو نوري اوس د ساته رادیو خبرونه څلور وشت ساته دوام لري. د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو نه 25 متر او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځني څپه 12 شپګ نوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د بریکس ډلې د روانې غونډې ته د طالبانو د استازو رابلل د دغې سازمان د غړو هیوادونو په پریکړې پورې تړلې دي. د روسیې تاسو خبري ایجنس د ښاغلي کابلوف د وینا پر اساس پرون جمعه راپور ورکړی چې ویلي دي په دې برخه کې روسیه نشي کولی چې د شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونه په یو اړخیز ډول غونډې ته راوبولي. ټاکل شوی د بریکس بله غونډه د اکتوبر له 2 تر 4 د روسیې په کازان ښار کې وشي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم غوښتنه کړې وه چې د بریکس غونډې ته دې د دوی استازي هم وربلل شي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو موین اندري روت دیکونو تیره پنجشنبه ویلي وو چې په بریکس غونډه کې لا هم د طالبانو د ګډون غوښتنه منل شوې نه ده. هغه ویلي وو چې د دغې ډلې غړي هیوادونه د طالبانو د استازو د ګډون پر اثر نه دي سره سلا شوي. په بریکس کې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي، خو روان میلادي کال مصر، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، ایران او ایتوپیا هم غړیتوب ترلاسه کړ او اوس یې د غړو شمېر لسو ته رسیږي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دوو افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه ته بندیان د ایران د کرچ په قرزل حصار زندان کې دم شوي. په ناروې کې د ایران دغه غیر دولتي سازمان پرون بیا راپور کې ویلي دغه کسان تیره چهارشنبه د محاربي او عمدي قتل په تورونو له کبله دم شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 میاشت کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې دم شوي چې دا د تیرو 2 کلونو پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. د کندز ولایت لپاره طالب چارواکو د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د ورتګ د زیاتېدو خبره کړې ده. په کندز کې د طالبانو د بهرنیو چارو ریاست د قونسلي چارو مسؤول حفیظ عبیدالله کورنۍ ورسنیو ته نن ویلي چې د روان لمریز کال له پایله د شیرخان بندر له لارې 650 بهرني سیلانیان چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي تر اوسه افغانستان ته تللي او بیلابیلې سیمې یې کتلي. ویل شوي زیاتو سیلانیانو بدخشان او بامیان ولایتونو ته د خپلو اصلي مقصدو په توګه یاد کړي. په تیرو 3 کلونو کې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګ کړې، امنیتي پیښې کمې شوې او دغه هیواد ته د خلکو تګ زیات شوی، خو لا هم ګڼ کسان په ځانګړې توګه هغه افغانان چې په تیرو حکومتونو کې کار کړی په ډاډه زړه افغانستان ته د تګ اراده نه شي کولی. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلواله شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپک پاکستاني سرتیري وژل شوی. د پاکستان پوز نن شنبه په اعلامیه کې خبره کړې. د پوز د اعلامیې له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پوځیانو مشرک ول تیر شپه د شمالي وزیرستان په سپین وام سیمه کې له 500 نور سرتیرو سره وژل شوی. د پاکستان پوز وایي په جګړه کې شپږ افراطي وسلوال هم وژل شوی او تر پیښې وروسته هلته د پلټنې عملیات پیل شوي. که څه هم د پوز په اعلامیه کې د ژوبلو سرتیرو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د شمالي وزیرستان انتظامي او استخباراتي سرچینو د صدرۍ او مشال څانګې ته ویلي چې په پیښې کې 24 سرتیري ژوبل شوي هم دي. او د فلسطینیانو افراطي ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډلې ګڼل کیږي ویلي نن د لبنان په شمال کې د کډوالو په یو کم کې د اسرائیلو په بریتس کې د دوی یو قمندان وژل شوی. دا نمړی ځل دی چې په غزي ترنګه کې د جګړې له پایله دا سیمه په نښه کیږي. حماس ویلي د دوی قمندانان سید عطاالله علي، د هغه میرمنه او دوه نوري د ترابلس شمالي ښار ته څیرمه په بدوي کم کې دغه پر کور د حماس په ټکو د صهیونستانو په بمبارۍ کې وژل شوی دی. لکه لشه تیر کال په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوه. اسرائیل په وار وار په لبنان کې د حماس چارواکي په نخښه کړی دي. حماس ډلې له هغه وخت راهیسې په لبنان کې د خپلو لږ تر لږه 3 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. خبرونه مو واریدل وړاندې د سر په خبرونه کې دا مطلب واریدل شي. ګوندې ایران ته ورزو هلتا د افغان کډوالو وضعیت در سره شریکو دا چې د افغانانو څنګه ژوند تیری په دې اړه وروسته درته تفصیل درکړو. هغه ښځو اندېښنې در سره شریکو چې په ایران او پاکستان کې درېیم هېواد ته د تګ په تمه دي.
درې میاشتې مخکې مې د فرانسې سفارت کې انټرویو ورکړې چې زه یو نامعلومه سرنوشت کې فعلاً ژوند تېروم.
دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې دي چې اروپایي اتحادیې پرون یو قانون جوړ کړ چې پر بنسټ یې افغان ښځو ته پناه ورکوي، خو دا ښځې به کله اروپا ته رارسیږي؟ په دې اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. رزګان ته هم ورځو. هلته د چرګانو فارم لرونکي وایي چې تولیدات ښه شوي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د روزګان په چرګانو باندې چلي، یعنې اوس موږ هېڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو.
نورمال سلام به مشته عملتي هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د قادر جنرالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. په ایران کې میشتو افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو لیات هیواده د کډوالو د جبري استولو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی دی. د بریښنې لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران له ولسمشر غوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالان وایي نړیواله ټولنه باید هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي، کنه نو د دوی خبرې او بشري ناورین به رامنځته شي. تفصیل لسنه کاکر نورو.
نه، با آنکه بارها خواستار از این شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران، اما متاسفانه رد شده.
لیران د افغان کډوالو د اجباري استلو د مخنیوي په هدف ته پیل شوی آنلاین کمپاین یو غړی او په یاد هیواد کې میشته د بشري حقوقو فعاله حلیمه پژواک و. نوموړی وایي د لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان غوښتل شوی چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د هغو کسانو ایستل دي ودروي چې د تعقیب او ځورونې له ګواښ سره مخ دي.
یک تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن، نظامیان، فعالین حقوق،
زمونږ یو شمیر وطنوال چې دلته اوسیږي، پوځیانو، د بشري حقونو فعالانو او خبریالانو دا کمپاین پیل کړ چې هغه کس چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی، په ځانګړي توګه پوځیان، خبریالان او د بشري حقونو فعالانو سره دې مراعات وشي او داسې یو قانون او پالیسي دې جوړ شي چې دوی اقامت ترلاسه کړي.
قانون و پالیسي حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن مو اقامت به دست بیارن.
پیران کې میشت بشری حقوقو یو شمیر فعالان او افغان کډوال ویلیات هیواده د دوی د ایستلو د مخنیوي په موخه باید نړیواله ټولنه هم جدي اقدام وکړي، کنه نو د دوی په خبره یو بشری ناورین به رامنځته شي. یو له دوی څخه حکیم مهدوی چې د ښځو د حقوقو فعال هم د ازادي راډیو ته وویل:
ما با هزاران مشکل تسپنجه نرم میکنیم نبودیم.
موږ دلته د امکاناتو ځای، درس او تحصیل نشتون لګڼو ستونزو سره مخ کړی یو، خو کله دې ځایه دیپورت هم سو هلته به ځاني او مالی امنیت نه لرو. هلته نه کار سته او نه امنیت.
کاری هست و نه امنیت تضمین هست.
پیران کې او بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي او په تېر جمهوري نظام کې پوځي و، ازادي راډیو ته وویل:
یار حمایت نشود از طرف جامعه جهانی یا سازمان ما
که در نړیوال ټولنې او د کډوالو سازمان لخوا ملاتړ ونی شي. زما په شان هغه کسان چې ایران کې کډوال دي کوي سل شي زما لپاره بخنه وي. که طالبان می حل ته وپیژني ما به ونی سي او شکنجه به میکړي.
هم قطران مرش نسای کنن او گرفتن او شکنجه کدن.
د یادونه د چمخ کې تر دې پیران کې افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو د بد چلند مخنیوي په هدف هم ورته آنلاین کمپاینونه ترسره شوي وو. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس د طالبان هم ایراني رسنیو ته ویلي وو چې له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي، چې د کمپاین کوونکو په خبره پکې پخوانی پوځیان هم وي او دغه کسان وایي چې افغانستان کې به یې ژوند لا خطر سره مخ شي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وږي اسمبلی پر شپږ ویشتمه ویلي وو دغه هیواد ته ورغلی د په خبره غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د یادونه ده چې د 2021 کال د اګست له 15مې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې جمهوري نظام ډېر شمېر کارکوونکي، خبریالان، د مدني ټولنې فعالان او عام افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ته کډوال شول چې اوس په دې هیوادونو کې د جبري استلو په ګډون له بېلابېلو نورو ستونزو سره هم مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
روسیا وایي پریکس غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی نشي کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونو ته بلنه ورکړي. افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دې غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مخکې دې غونډې ته چې ټاکل شوې نږدې شل ورځې وروسته د روسیې په کازان کې جوړ شي د ګډون غوښتنه کړې وه. تفصیل د فیروز عزیزي په دې راپور کې اورو.
روسیا وایي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی پورې نه، بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. د روسیې ټاس خبري اژانس پرون جمعه په خپل راپور کې ویلي، افغانستان لپاره د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي، بریکس غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي او دا په دې پورې اړه لري چې د بریکس نور غړي په دې اړه څه ډول خبرګون ښيي. نوموړي زیاته کړې، دې غونډې ته چې لږ وخت پاتې دی، روسیا نسی کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونو ته بلنه ورکړي. ټاکل شوی د دغه اقتصادي سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر له 22مې تر 24مې د روسیې په کازان کې جوړه سي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د 13 سپتمبر میاشتې په 24مه ویلي و چې دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري. نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت او ستونزو ته په کتو بریکس تړون سره یو ځای کېدل د دغه هیواد په ګټه بولي.
په درې کال سو چې افغانستان د غرب د تعزیراتو له امله ځینې ستونزې اقتصادي ستونزو سره مواجه ده، خو دغه غونډې چې جوړیږي او په افغانستان پکله خبرې کیږي دا افغانستان لپاره ډیر بغټو کې او افغانستان کولای شي چې خپل ګاونډي او د سیمه هیوادو سره خپل تعاملات نور هم زیات کړي ترڅو د اقتصادي مشکلاتو په بحث کم ځینې ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
د نړیوالو چارو په انتظار خدم هم ورته نظر لري.
دغه سی یو نړیوال فورم هغه پر دنیا باندې تاثیر خپرول شي، د افغانستان شمولیت باندې کې یا په رسمي ډول باندې یا په غیر رسمي ډول باندې چې وځي بحث پر لړ شي، دا د افغانستان د ملت لپاره ډیر زیات مهم دی. په بریک کې د افغانستان د حکومت په هر شکل باندې وي، د هغوی اشتراک په دغه سغونډو کې، د هغوی غړیتوب په دغه سغونډو کې یا په دغه فورمونو کې ډیر زیات سیاسي، اقتصادي، نظامی تاثیرات درلودلی شي.
بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه په بریکس بدل شو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي.
طالب چرواکو یو ور بیا ویل چې داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د ایټالیا ته د جلب اجازه ورنکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي او د ایټالې غړي له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشرانه هم په پاکستان کې دي. متقی د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیږلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزای هم وایي چې داعش بهرنی پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
موږ په منطقه کې هم دا د افغانستان مشکل نه ده، بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار د منځه وړلو لپاره تابع کېږي، عیار کېږي. دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري، یو اندازې ممکن د هغو حکومتو سیاستونه وي. یوه برخه یې هم احتمال لري دا چې هغه خپله بشری قوه د دوی تربیه کېږي، عیار کېږي.
تیرونی د طالبانو المرصاد خبری شبکه د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خبره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژون کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی وو. څرګندنه ده چې د دوغه کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوی دي. د لوی څارنوالۍ مخ ته په بریټ کې 15 څلوېش کسانو ته مرشوب لا اوشته و. هغه مهال داعش د بریټ مسؤلیت ومانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټوئیټر خبره کړې، داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په بریده او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوی افغانان او درېیمې د تاجکستان تبعه دی، وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره د بلوچستان کوټې ته لیږلي وو. له بلې خوا د نړیوال بحران ډلې غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته وویل لویدیزو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو په وړاندې وژونکي اقدامات وکړي. سره لدی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه سړه شوې، خدایش لا هم خنړیو بریدونو ته دوام ورکړي او حتی له افغانستان په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړی دي. د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یو کنسرت پر حال په بریټ کې تر 140 ډیر کسان ووژل او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې تر 90 ډیر کسان ووژل.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع اخلو. د اسرائیلو پوځ د لبنان له بې ځایه شو غوښتنه کړې چې خپل اصلي مینو ته دین نستنیږي. د اسرائیلو د پوځ ویاند نن ویلي ښایي د لبنان پر ځینې کلو د دوی هوایي حملې دوام وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل د پاوز ویان نن شنبه پر اکسپانا یا پخوانی ټویټر نه دی مشخص کړی چې د لبنان کوم کلی به د دوی لخوا پنشاسي. هغه د لبنان له بي ځای سوي کسانو غشتنه کړي چې خپل کورونو ته دی نستنیږي، ځکه پر دغه کلیو به د دوی بمباری دوام کوي. لکه چې پورستوی اونۍ یو کې پسیمه کې کړکیچ زیات شوی، د اسرائیل دفاعي ځواکونو وخت نه وخت د اسرائیل تر هوایي حملو مخ کې په وار وار د لبنان نه مشخصو سیمو لوسیدونکو غشتنه کړي چې نورو ځایونو ته کډه وکړي. څه کم کال مخکې په غزې تړنګه کې د اسرائیل پوځي مبارزه وروسته له هغې پیل سوه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1مه حماس ډلې پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. له هغې راهیسې په غزه کې د جګړې تر څنګ له لبنان سره پر پوله له حزب الله ډلې سره هم چې د حماس متحده ډله ګڼل کېږي وسلوالې شخړې کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې حماس ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي او د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله هم یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه راز اروپایي ټولنې د حزب الله ډلې پوځي څنګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي ده. د غزې شخړه اوس لبنان ته هم غزول سوي چې اسرائیل پکې د ایران لملاتړه برخمنه ډله حزب الله تر ډیره کمزوري کړي او د دې ډلې د مشرتابه زیات غړي وژل دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي چې د فلسطینیانو په دې قلمرو کې لڅ کم یو کال راهیسې پرونه جګړه کې د وژل سو شمیر 1325 ته او د ټپیانو شمیر 6900 نسوه لاسو ترسه دلیدې. خپل وو کو سرچینو دغه شمیري تایید یا رد کړی نه دي. د دغه وزارت په وینا په دې ډله کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د 23 نورو کسانو وژنه هم شامل ده. حماس ډلې په عین حال کې ویلي چې د لبنان په شمال کې نن پر یوه کمپ د بمباری په نتیجه کې د دوی یو قومندان سعید عطاوله علي وژل شوی دی. دا لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوې لومړی وار دی چې اسرائیل د لبنان د شمال دغه ساحه په نښه کوي. پر اسرائیل د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت د جرمني په پلازمینه برلین کې نن او سبا د څو لاریونونو او احتمالي شخړو په درشل کې پولیسو چمتووالی پیل کړی دی. په برلین او شاوخوا سیمو کې د نظم او ثبات د ساتنې لپاره ګڼ پولیس ګمارل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15 د خون کې نړیوال ورسته یو شمیر افغان خون کې وايي دوی زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري او باید ستونزې هوار شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مشکلات دي چې موږ ژوند دي د چیلنجونو د رکوت سره مخامخ کړي دي. د معلم اقتصاد ته توجه شي، ماشونه لوړ شي.
د ننګرهار ولایت د خوي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شفیق شریف زیل 15 کلونو راهیسې د خون کې دنده ترسره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې میاشتنۍ تنخوا د کورنۍ د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي او یوه برخه یې ښوونځي ته د تګ لپاره د موټر په کرایه لګوي.
ماشونه کم دي، د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، د قیمتونو لوړوالی دی، برق بیل حساب کې او نور مصارفات لکه روغ رنځور پکې راځي. دغه معاش لري زمونږ فقط نیمایي نه زیات پکې راو په دې مصارفو د موټر لګي. دا مشکلات دي چې د خون کې ژوند د چیلنجونو سره مخامخ.
نیلوفر بیا چې مخکې د کابل ښار په یوه وړکتون کې خون کې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. وړي ازادي راډیو ته وویل زلمی زوی ناروغ دی او د درملنې لپاره یې پیسې نه لري.
دیر کال د اسد په میاس کې موږ کور ناستی سو. نن سبا مې ورځ ډیره باده ده. سیو ناروغ زوی لرم چې شپړس کلان دی او دوامداري درملنې ته اړتیا لري. د زوی درملنې لپاره پیسې نه لرم. مخکې مې چې تنخواه و دا وس مې درلود. زه غواړم چې بیرته د کار اجازه راکړل سي چې د زوی درملنه او خپل نورې ستونزې پرې هوارې کړم.
لشپګم ټولګي پورته یو شمیر نجونې چې لزده کړو به برخې شوي وایي چې د خوونکې د ورځې منځل دوی لپاره ډیره ځانګړې ورځ وه. خو د دوی په خبره په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله دا زمینه ورته نه ده برابره شوې چې له خپلو خوونکو د مننې په پار دا ورځ ولمانځي. له دې ډلې زینت ازادي راډیو ته وویل
مخکې دی چې اسلامي امارات راشي د ښوونکي ورځ د زده کوونکو او ښوونکو لپاره ځانګړې او په زړه پورې ورځ وه. زده کوونکو به ورته اونۍ مخکې تیاری نیوله، خو اوس چې دا زمینه نه ده مساعده تیر یادونه مو ځوروي.
خو سږ کال د طالبانو حکومت د ښوونکي د ورځې په لمانځلو هم بندیز لګولی دی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي په لاسلیک دولتي او خصوصي ښوونځیو ته لیږل شوی او یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې، د ښوونکي ورځ لمانځل پکې منع اعلان شوی دی او ویل شوی چې هغه ورځ چې په اسلام کې هیڅ اساس نه لري او د غیر مسلمانانو لخوا نومول شوی باید ونلمانځل سي. نن د اکتوبر 15 نیټه د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د جوزا په درېیمه نمانځل کېده، خو د تیر جمهوري نظام پر وروستیو کې بیا د میزان 14 نیټې ته ولېږدول شوه. دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې ورځې او رخصتۍ له ورځې سره برابره وه، افغان زده کوونکو غوښتل چې پنجشنبه یې ولمانځي، خو کابل او ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې اجازه نه ده ورکړل شوې. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو رول خورا ارزښتناک بولي او ورنه په جدي ملاتړ ټینګار کوي. د دوی له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په افغانستان کې د معلمینو حالت مخکې مخنه وسم خنه دی. معلمین ډېر اقتصادي مشکلات سره لاس په ګریوان دي. د هغوی معاشات کم دي، د هغوی ضروریات لپاره کفایت نه کوي. لاره دا ده چې باید معلمینو ته پام وشي، توجه وشي، هم حکومت او هم ټولنه د معلمینو ته د ښه ژوند زمینې برابر کړي تر څو هغه وکولی شي په آرام فکر کار وکړي او تدریس وکړي او شاګردان وروزي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د خوونکو د ستونزو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت لویاند منصور احمد حمزه سره خبرې وکړي، خو هغه زموږ پوښتنې جواب نه کړي. یادونه ده چې د اکتوبر 15 په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړۍ د ښوونکو د ستایلو، ارزولو او لوړولو او د زده کړو او ښوونکو د مسایلو د څېړلو اړوند فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د ښوونکي د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده.
په اوروزګان کې د چرګانو فارمونه وده کړي. په اوروزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکي وایي چې اوس یې چرګانو فارمونه نسبت پخا ښه شوي دي او اړتیا نشته چې له پاکستانه د چرګانو غوښه څوک راوارد کړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا د ترینکوټ ښار اړوند د بیداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکې په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ ښار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مسؤول هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلې چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وای اوروزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نور ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د اوروزګان په چرګانو باندې چلي، یعنې اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې وخت خپل تولید کولای شو د دې خپل اوروزګان.
دا بیا د محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته لاغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښت یې منع کړی، د چرګانو فارم ته مخه کړې. دی وایي تیر فاصله د خپل فارم څخه څلور لکه پاکستانی کالداري ګټلې.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دوه میاشتو کې دا یو فصل وزي، اوس داسې هم راغلي چې په دوه میاشتو کې تقریبا څلور لکه دا تیر فصل ما خپل په دوه کې وګټم. هغه خدا سي دي چې په خوا په ګرد تیری کې دوا فارمانول د ازمر د شرکت، اوس په دې تیری کې درې شرکت دي، یو ازمر دی دوا نور دي. نو داغه بعد ورور یو بر سر راولا سوچا خو مثال ماته ته و چې زر په فارم به جوړ کړو د چرګانو، اوس هغه د درو یا شپږ زر د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې زم جوړم بلیم جوړي، بس ګټه کوي تاوان نه دی کړی.
په ترینکوټ شار کې اوس مهال د چرګانو یو منغوشي چې څلور نیم کیلو کیږي په څه باندې 200 افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره و او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوي خوشاله دي او وای نه غواړي چې بهرنی هیوادونو ته ولاړ سي. دی وای کچیر دولت یاد فارمونو ته توجه زیاته کړي، نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا نور دولت پاملرنه ورته وکړي، بیا به نورم سي زیات سي او موږ ته به د کار زمینه برابره سي. او موږ ته لاس 2000 روپۍ موږ ته پدې کې موږ ته معاش د تنخواه راکوي، موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده.
دا ویو په دانه او په ارڅه پویږي په لوښ چپیږي هغه بیا ورکواله سی په وخت بچره دو سر زانه مشکل وساز کې نو دوه کسا او یو استاد د کار سر کوله ساو کاغه بل فرنچ بیا غدی هغه کښنې دی ډیر دی هغه یو استاد یو شاګرد غواړي.
موږ ډیر خوشاله یو ورور په دې خاطر چې موږ د بلې وادو سره ګرځو، مثلا یا د بل چاتی چاج ووزو خوش صبح خلاصو چې د بلې واده سره ځي، نو هغه درځي شته چې خپل حلال چرګان مشته ورزو مشت.
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یاد ولایت کې 15 شپته د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې لسګونه بیکاره ځوانانو ته په کښې کې د کار زمینه هم برابره سوي.
ستاسو له پیغامونو
دمانم سلمہ ده د قندوز ولایت څخه راغلی په اسلام آباد کې ژوند کوم. دوه ماشومان دي را سره. درې میاشتې مخکې مې د فرانسې سفارت کې انټرویو ورکړې چې زه یو نامعلومه سرنوشت کې فعلاً ژوند تېروم.
د ژورنالیستانو او خبرنګارانو فعلي وضعیت نو دلته دوی هم د ځینو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا دی چې دوی دلته د کار کولو اجازه نه لري. دا لومړنۍ ستونزه ده د دوی. او بل دا چې افغان مهاجر به خصوص رسنۍ او خبرنګاران چې دي کوم د اوسیدونو هغه اجازه نامې چې دي هغه ورته نه تمدید کوي، یعنی ورته نوي کوي نه. نو بل دا چې دوی کوچنیان نسي کولی چې ښوونځي ته ولاړ سي او زده کړو ته لاسرسی ولري.
زمانم حیا د دو کال کې چې پاکستان هیواد کې اوسېږم او د جرمنی کیس لرم، منتظر یو، نو تر اوسه هیڅ کارونه مخکې نه دي تللي. دلته م ژوند ډیر سخت دی، یله یوې خوا اقتصادي ستونزې دي، په ډیر سخت حالت کې ژوند کوو، له بلې خوا کله ناکله پولیس د ویزو پوښتنې کوي او د مهاجر د پولیسو لخوا هم ځورول کیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.